پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا غرمنی خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن سیشن بده د سلواغي دلوي 12 د فبروري میاشتې لومړۍ نیټه د دې خبرونې پایل د مهمو خبرونو په لنډیز کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر شپه د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره په سپینه ماڼۍ کې پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. قطر تیر کال له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې مهم رول درلود او د طالبانو سیاسي دفتر لا هم په دوحه کې فعال دی. کابل کې د آریانا خصوصي تلویزیون د نشراتو مشر شریف حسنیار وایي چې د دوی دوه خبریالان اسلام حجاب او وارث حسرت له کوم دلیل پرته د طالبانو لخوا نیول سوي. حسنیار وایي دغه دوه همکاران یې پرون نیول سوي چې تر اوسه دلیل معلوم نه دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دریو ترافیکي پیښو له کبله یو تن مړ او لس نور ټپیان سوي دي. د هلمند اطلاعاتو او کلتوري ریاست ویلي دغه پیښې په ګریش ولسوالۍ او د مرکز لشکرګاه په اړوندو سیمو کې سوي دي. کل سوي د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره ټلیفوني خبري وکړه. دا خبري داسې مهال کېږي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسي پوځي تحرکاتو د مسکو او لویدیځو قدرتونو ترمنځ ناندري زیاتې کړې دي. او دنمارک د اروپایي ټولنې لومړی هیواد شو چې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتوالي سره سره یې ټول محدودیتونه لري کړل. د دې خبری مطالبه ترڅنګ په دې خبرونه کې ګڼ نور راپورونه هم اوریدل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د قطر له امیر سره په افغانستان کې د ګډو همکارۍ پر دوام خبري کړي.
امیر اوزنن په خپل اجنډا کې ډیر څه لرو او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړو.
په بل راپور کې اوري چې په خوست کې د رسنیو کارکونکي وایي د دوی د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د اقدامات وسی.
نو هیله مو داغه ده چې اوسنۍ دولت په افغانستان کې د رسنیو لپاره خاص پام وکړي، ځکه دا رسنۍ دي چې د ولس او دولت ترمنځ د پل حیثیت لري.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر ویلي چې د اسلام آباد پر لوري لوی لاریون کوي.
همنه 23 مارچ کو پورے ملک
مولانا فضل الرحمن وای چې موږ ټول کام ته
د مارچ د میسي په دروشته منټه د اسلام آباد په لور د لنګ مارچ دا وتر کړی دی.
د خبرونه په دوی منیمای کې 25 دقیقې اونی ز بحث خبرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګې درا پورونو برخې ته ورزو. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 3 دقیقې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د دفاع وزیر د قطر له امیر سره په افغانستان کې د ګډو همکاریو پر دوام خبري وکړه. دوه لورو یو ټینګار کړی چې په افغانستان کې ډیر کار ته اړتیا لیدل کیږي او د افغانانو شې راتلونکي تضمین دي. متحده ایالاتونو قطر استایل چې له افغانستان څخه د زرګونو افغانانو او امریکایي پوځیانو د ایستلو په بهیر کې مرسته کړې ده. قطر د طالبانو په حکومت کې هم اغیزناک هیواد بلل کیږي، ځکه چې د دوی سیاسي دفتر لا هم په دوحه کې پرانیستی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی امریکا ته په خپل سفر کې د جمهور رئیس جو بایدن په ګډون د دفاع وزیر لوید استرین سره د افغانستان په وضعیت خبرې کړي. په سپینه ماڼۍ کې د قطر له امیر سره د لیدنې پر مهال جمهور رئیس بایدن وویل له افغانانو د ملاتړ لپاره به دواړه هیوادونه خپل ګډ کار ته دوام ورکړي.
امیر اوزنن په خپل اجنډا کې ډیر څه لرو. موږ وړو په خلیج او منځني ختیځ کې د امنیت په اړه خبرې وکړو، نړۍ ته د انرژي رسولو ثبات تامین کړو او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړو.
هاخوا پینټاګان وایي دفاع وزیر لوید استین هم له ښاغلي حمد ال ثانی سره د دوشنبه په ورځ وکتل او د افغانستان په اړه د همکارۍ په ګډون د سیمه ایزو امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. پینټاګان یو خبر پاڼه کې لیکلي جنرال استین د قطر له امیر څخه په افغانستان کې د امریکا د دوامدار ملاتړ له امله مننه کړې. په لیدنه کې د قطر امیر هم ویلي په افغانستان کې باید لا ډیر څه وشي. پینټاګان د قطر د امیر تمیم بن حمد ال ثانی له قوله لیکلي موږ به په سیمه کې د امنیت او ثبات پر راوستو کې د مرستې لپاره ګډ کار ته دوام ورکړو. زه ډاډه یم چې د دې نږدې ملګرتیا او دیالي اړیکو سره به دا کار وکړو. موږ دا په افغانستان کې په ښکارا توګه وښوده، البته موږ لا هم په افغانستان کې ډیر کار ته اړتیا لرو او موږ د افغانانو خیراتونکي ته ژمن یو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ویلي قطر به افغانستان کې ډیپلوماتیک استازولي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لدید څرګندونو وروسته قطر په کابل کې د خپلو ډیپلوماټانو یو ډله په افغانستان کې د امریکا د سفارت د قونسلګرۍ د چارو د پرمخ بیولو لپاره ځانګړې کړې ده. د طالبانو حکومت هم له امریکا سره د قطر د ښو اړیکو په اړه مثبت نظر لري، ځکه پر دوی هم اغېز کم نه دی. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی وایي قطر د دوی او امریکا ترمنځ د مذاکرات پر مهال رغند رول لوبولې او روسي هڅې همستایي
ټول هغه تحرکات او هغه څه چې د افغانستان د مسایلو په اړه باندې د قطر هیواد له لوري تر سره کیږي موږ په مثبت نظر ورته ګورو.
قطر د امریکا سربیره روسي کې د نورو لویدیځو هیوادونو او د طالبانو د حکومت ترمنځ هم د اړیکو د جوړېدو او د ستونزو د اواري لپاره د منځګړي رول لوبوي. دوحال 2014 کال رئیس د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او داسې هم ویل کیږي چې لا هم د یو شمیر طالب مشرانو کورنۍ هلته میشتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د سیمه ییز رسنیو د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د اقدامات وکړي. دوی اندېښنه څرګندوي چې د دوی اقتصادي ستونزې دوام وکړي زیاتې رسنۍ به وتړل سي. دا هم په اړه تفصیل
په خوست کې د سیمه ییزو رسنیو خبریالان او کارکونکي وایي د طالبانو حکومت د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حلولو او پر وخت معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. دوی زیاتوي رسنۍ په افغانستان کې د وروستیو شلو کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه دي او که اقتصادي ستونزې حل نشي تر ډیره وخت خپل فعالیتونه روان نشي ساتلی. د غرغغ د سیمه ییز تلویزیون خبریال عبدالقیوم قیومی آزادۍ راډیو ته وویل اوسنۍ حکومت د سیمه ییزو رسنیو ته په ټولو برخو کې پاملرنه لري کی
رسنۍ چې د تیرو شلو کلونو یواله سره وړنه بلل کیږي د افغانستان لپاره رسنۍ باید وایو چې تر ډیره باید په اقتصادي لحاظ تقویه وي تر څو د ښې خبرونې ترسره کړي او بل دا چې باید په خبري برخه کې دوی معلوماتو ته پر وخت لاسرسی ولري. نو هیله مو دغه ده چې اوسنۍ دولت په افغانستان کې د رسنیو لپاره خاص پام وکړي ځکه همدا رسنۍ دي چې د ولس او دولت ترمنځ د پل حیثیت لري.
خوستی خبریالان او د رسنیو کارکونکي داسې مهال د رسنیو د راتلونکو په باب اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله سقوط کړی. آزاد خبریال رحمت الله وایي که خبریالان د ځینو خپرونو د چمتو کولو لپاره آزادانه فعالیت تپریخ ول شي د ټولنې د خوالي او شته ستونزو د رسنۍ ځکولو لپاره به ډیر څه وکړي.
که رسنۍ ازودي پریښودل شي لکه بلابل پروګرامونه د دغې چمتو کول لپاره د موقع په لوس ورشي نو رسنۍ به ښه پرمختګ وکړي ښه کور به وکړي د ټولنې د بهبود لپاره د ټولنې لپاره د خلکو لپاره به ډیر څه وکړي. فلحال لپاره اندېښنه دغه ده چې دغه وزیر چې مثلا شاید دغه موسیقي او یا ځینې نور شیان که نه ځینې خپرونې دانې بندیز ولګي یا محدودیتونه لوشي که نه نو ایډي پورا اوس یو څه هغه ستونزې شته دي چې د مارکیټینګ برخه او ځینې نورې برخو ته به زیان ورسوي مشکل ورسوي.
په تېر نظام کې رسنۍ د اوږدو کلونو لپاره د ملي او نړیوالو ډونرانو له مالي ملاتړه برخمنې وې. آزاد خبریال سردار شفق وایي هغه وخت د رسنیو مسؤلینو او د امتیاز خواندانو د ترلاسه کیدونکو مالي امکاناتو ډیره برخه شخصي کاروله او ډیره لږه حصه یې رسنیو ته ځانګړې کړې وه.
دوی به په سلو کې 80 سلنه پیسې جیب ته اچولې یا 90 سلنه پیسې او یو لس سلنه پیسې به پر رسنیو مصرفولې. دوی هغه وخت مارکیټینګ باندې کارونه کله چې د نړیواله ټولنې مرستې بند شوې رسنۍ له ستونزو سره مخامخ شوې. ان دغه دی چې اوس په ډیرو ولایتو کې یو شمېر محلي رسنۍ تړل شوې دي که اوس رسنۍ غواړي چې څه ناڅه په پښو راودرېږي او سکوت نشي مسؤولینو ته په کار ده چې په مارکیټینګ باندې کار وکړي د خپلو نشراتو په لوړاوي باندې کار وکړي تر څو دومره پیسې ترلاسه کړي چې هغه له سکوت څخه ځانونه بچ وساتي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي که چیرې رسنۍ خپلې خپرونې د خپلو مادي او معنوي امکاناتو له چوکاټ سره سمې عیار کړي په خپرونو کې به یې خواله راشي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي رسنۍ د خپرونو د زیاتولو پر ځای د خپرونو معیاري کېدو ته پام واړوي.
که چیرې رسنۍ د خپل منفي او مثبت رپورټونه په داسې رقم ته عیار کړي چې د نظام تخریب نه وي کې نظام ته مشوره او نظام ته په ګوته کول وي دا به ډیره ښه.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې رسنیز فعالیتونه پکې څه ناڅه ډیر دي. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خپرونو سربیره څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې او څلور تلویزیونونه فعال دي خو د نورو ولایتونو په شانې اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت ډیرې شوې دي.
په راپور کې مو وردل چې د خوست خبریالان او د رسنیو کارکونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د سیمه ییزو رسنیو د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د اقدام وکړي. بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې رسنۍ دې خپل فعالیتونه د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې برابر کړي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د دریو ترافیکي پیښو له کبله یو تن مړ او لس نور ټپیان شوي دي.
د هلمند ځای چارواکي وای په دغه ولایت کې یادی ترافیکی پیشي په تیرو څلورویشت ساعتونو کې رامنځته سوي دي چې پر مهال یو کس وژل سوی او لس تنه نور ټپیان دي. د هلمند اطلاعات او کلتور په ریاست کې د باختر اجانس عمومي مدیر مولوی بخ محمد مزمل نن سه شنبه د سلواغي پر دولسم ازادي راډیو ته ویل چې
د باختر خبري اجانس د خبر د مخې پرون ناوخته د باباجي ولسوالۍ د لوی مانده په سیمه کې د یو عراده رینجر موټر د اوښتو له امله یو تن شهید سو، دوه تنه زخمیان سول چې زخمیان د مجاهدینو لخوا وروختون ته انتقال سول. په یو بل جلا پیښه کې باختر خبري اجانس اطلاع ورکوي چې پرون مازیګر د گریش ولسوالی بازار ته چیرمه د حاجی سردار د پم پسیمه کې کندهار ته پر غزیدلی سړک یو اراده لوکسل موټر د بل ویټس موټر سره ټکر وکړي چې په پایله کې درې نفر د لوکسل او پنځه تنه د ویټس موټر له زخمیان سول.
مولوی بخ محمد مزمل زیاتوی چې د یادو پیښو ټپیان د دغه ولایت بوستا او د گریش ولسوالی ایمرجنسی روغتون ته د درملنې په مخه انتقال شوی.
عمر دل چې په هلمند ولایت کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د ډریو ترافیکي پیښو له کبله یو تن مړ او لس نور ټپیان سوي دي. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست ویلي چې دغه پیښې په گریش ولسوالۍ او د مرکز لشکرګاه په اړوندو سیمو کې سوي دي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې دولس بجې یوولس دقیقې او دېرش ثانیې دي. دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغان صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا د پرچاوي له امله د کابل په صنعتي پارکونو کې 580 صنعتي کارخونو خپل فعالیت درولی. د افغان صنعتکارانو د ټولنې رئیس عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل له 15 ورځو راهیسې د کابل په صنعتي پارکونو کې د کارخونو برېښنا پرچاو ده او د فعالیت د درېدو له امله 4500 کارګر بیکاره شوي. ښاغلی صافی وایي چې د کابل ترڅنګ د ننګرهار او خوست ولایتونو د صنعتي پارکونو برېښنا هم پرچاو ده او د یادو کارخونو سلګونه کارګران هم پر کور ناست دي. د صافی په خبره چې یاد ستونزې څو ځلې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره شریکه کړې خو لژمنو سره سره نه ده حل شوی. د برېښنا شرکت رسنیو ته د خبر پاڼې پاستولو سره ویلي چې د یاد شرکت عمومي رئیس محمد امین د صنعتکارانو ټولنې له مسؤلانو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د دوی د اړتیا وړ برېښنا د برابرولو په برخه کې هڅې روانې دي او ډېر ژر به ستونزې هوارې شي. په هلمند ولایت کې پر خلکو د میول لرونکو او بې میوې ونو د ویشلو لړۍ پیل شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت ویان مستعین عمری رسنیو ته د یوې اعلامیې په استولو سره ویلي چې څه باندې 2,40,000 ډول ډول میوه لرونکي او بې میوې ونې چې په روان کال کې په فارمونو کې روزل شوې وي سر له نن څخه به په هلمند ولایت کې پر خلکو ویشل شي. د ښاغلي عمری په خبره چې بې میوې ونې به د دولتي ادارو او ښار د زرغونتیا لپاره په وړیا توګه ویشل شي او میوه لرونکي هغه به په نیمه بیه پر بڼوالو او بزګرو وپلورل شي. کرنې وزارت په کرنیزو فارمونو کې د روزل شویو میوه لرونکو ونو د ویشلو هدف د بزګرانو د کرنیزو توکو او میوو د حاصلاتو ډیرېدل بولي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 100 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 111 افغانۍ او 55 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ او 22 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 24 پوله، زر هندۍ کلدارې 1,221 افغانۍ، زر پاکستانی کلدارې 1,540 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې دي. اوس هم یو نړیواله مسأله په داسې حال کې چې د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر به نن له خپل روسي ساري سرګی لاوروف سره خبرې وکړي او د بریتانیا صدر اعظم به هم نن مخکې تر دې چې کیف ته ولاړ سي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. نوریاس نوري په سټوډیو کې د پرې اړې تفصیل برابر کړي. نوري صاحب، نور جزئیات څه دي؟
بله سالی صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن پر ټلیفون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. دغه خبرې داسې مهال ترسره کیږي چې د اوکراین په پوله د روسیې د څه باندې 30,000 سرتیرو د ځای پر ځای کېدا پر سر اندېښنې له دې پلوه په زیاتېدو دي چې ښایي روسیه پر خپل ګاونډ برید وکړي. د لتیرې اونۍ رئیس چې واشنگټن په لیکلې بڼه د روسیې امنیتي غوښتنو ته ځواب ورکړ، د بلینکن او لاوروف ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې دي چې ترسره کیږي. البته له دغو خبرو مخکې په واشنگټن کې د روسیې سفارت نن وویل چې موسکو به د متحدو ایالتونو د بندیزونو ګواښونو ته په ګونډو نشي. د امریکا متحدو ایالتونو روسیې ته ګواښ کړی چې که په اوکراین برید وکړي نو له سختو بندیزونو سره به مخامخ شي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن مخکې له دې چې د اوکراین پلازمېنې کیف ته لاړ شي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. جانسن هم په یو بیان کې ویلي چې د یو ملګري او ډیموکراتیک شریک په توګه برېټانیا به د اوکراین د ملي حاکمیت ملاتړ وکړي.
دا خو د لیدنو کتنو په اړه جزئیات نوري سه. پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم په یو غونډه کې د اوکراین اړوند کړکیچ په اړه بحث وسو. په دې غونډه کې څو ویل سول د کومو اقداماتو ژمنه وسوه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تاوده بحثونه وشول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد د دې شورا غونډې ته وویل چې روسیه نیت لري په بیلاروس کې د خپلو سرتیرو شمیر د فبروري د میاشتې یعنې د همدې میاشتې تر نیمایي پورې 10,000 ته ورسوي. نوموړي دا د اوکراین په وړاندې د روسیې د ګواښي یوه برخه وبلله او زیاته کړه چې روسیه په خپل ګاونډ برید وکړي نو لکه څنګه چې مخکې مو ویل د امریکا د متحدو ایالتونو او متحدانو له چټک او پریکنده غبرګون سره به مخامخ شي. نوموړي د امنیت شورا له ټولو غړو وغوښتل چې د اوکراین په اړه دې نه یوازې د روسیې د ویناو بلکې د دې هیواد اقدامات هم ارزوي. هغې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو ځای په ځای کېدا په اروپا کې په څو لسیزو کې د ځواکونو تر ټولو پراخ ځای په ځای کېدل وبلل. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزا بیا متحده ایالات تورن کړل چې بحث د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اړه ایستلو سره د ده په وینا کلکیش ته لمن وهي.
ډېره مننه له نوریاس نوري نه مو واوریدل چې په داسل کې د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي سیال سره خبرې کوي او د برېټانیا صدر اعظم به هم مخکې تر دې چې کیف ته سفر وکړي د روسیې له ولسمشر سره وغږیږي. زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415. د پاکستان د جمعیت علماي اسلام ډلې مشر ویلي چې د اسلام آباد پر لوري لوی لاریون کوي چې د نورو سیاسي ګوندونو غړي به هم پکې برخه اخلي. تفصیل کوټې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ایوب ترين پر راپور کې.
د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر او د پاکستان ډیموکراټیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د اوسنۍ حکومت د نایلی له عمله په ملکی ګرانی زیاته شوی او په نتیجه کې خلک د غربت او لوږ سره مخ شوی دی. نوموړي د خبره د جنوري په 13 نیټه و کوټ ته پر رسیدو باندې د خبريالانو سره کړې ده او ویلي دي چې د اوسنۍ حکمرانانو څخه د خلاصون په خاطر د مارچ د میاشتې په 13 نیټه به د اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوي او په دې لانګ مارچ کې به د حزب اختلاف ټول سیاسي جماعتونه برخه اخلي. د دې مقصد لپاره د حزب اختلاف و مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده.
همنه 23 مارچ کو پوره ملک
مولانا فضل الرحمن وای چې موږ ټول کام ته مارچ د میاشتې په 13 نیټه د اسلام آباد په لور د لنګ مارچ دعوت ورکړی دی. انشاءالله په دغه ورځ به د خلکو یو لوی شمېر هلته موجود وي. په هغه کې به ټول سیاسي جماعتونه هم شامل وي ځکه چې د پی ډی ایم په مشرتابه کې به اولس د نایل حکومت په ضد راووځي. نوموړي زیاته کړه چې عمران خان و فوج عدلیه یا بل چاته دمکی ورکړې ده. که د اقتدار څخه لرې کړم نو بیا به زه زیات خطرناک سم. خو مولانا تفوس کړی دی چې هغه دا وشي چې څه ډول او د چا لپاره به خطرناک سي.
کس کے لیے خطرناک ہوگا یعنی جس طرح حکمران ہوتے ہوئے وہ خطرناک ہے اور ملک کو بھوک پیاس اور افلاس کی طرف دھکیلا ہے جب باہر آئے گا تو اور کھنگال کرے گا یا یہ کہ وہ فوج کو تھریٹ کرے گا.
پی ڈی ایم مشر وای چې عمران خان به د چا لپاره خطرناک وي ځکه چې هغه د حکمرانی پر مهال خطرناک دی او ملک یې د لوږې او تږې په لور بیولی دی. او که دا حکومت څخه راووزي نو بیا به نور کنګالوي یا بیا د فوج او جنرالانو تر څنګ وججانو ته دمکی ورکوي او وایي که تاسو زما د لرې کولو هڅه وکړه نو نور به خطرناک سم. خو زما په خیال چې اوس دغه روب دبدبه ختم سوی ده او چې کله میدان ته راسي نو ولس به د کامی مجرم په توګه استقبال وکړي. که څه هم د مرکزي حکومت لخوا د حزب اختلاف دا خبرې همیش رد سوي دي او خپله د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد تېره ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د مارچ په 23 د مولانا او اسلام آباد ته د راتګ شوق پوره کړي، خو د وفاقي وزیر په وینا چې د پی ډی ایم و مشر ته به هیڅ هم په لاس ورنسي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه، زه اجمل اندیم او ستاسو هرکلی کوم. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکی وایي دغلته د ملا مشکی عالم مقبره راغی. ملا مشکی عالم د افغان انګلیس په لومړۍ جګړه کې د یو لوی محاذ مشري کوله. نور حال په دې رپورټ کې.
غازی ملا دین محمد اندر چې په ملا مشکی عالم مشهور دی، په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي په پام کې لري چې د دغه مبارز شخصیت نړیدلې مقبره بیرته ورغوي. دغه مقبره د غزنی اندړو ولسوالۍ په ګنډیر کلي کې موقعیت لري چې په دا وروستیو کې د جګړو او طبیعي آفتونو له امله ورته سخت زیان اوښتی. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد د دوشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د یکشنبې په ورځ دغه سیمې ته یو هیئت للی و، له مقبرې څخه یې لیدنه کړې او د بیا رغولو پریکړه یې کړې ده. نوموړی وایي اطلاعاتو او کلتور وزارت ته یې وړاندیز کړی چې د ملا مشکی عالم مقبره او تاریخي آثار په ټولیزه توګه له منځه تللي او بیا رغولو ته یې اړتیا لري.
موږ پیشنهاد واخیستلی، نو بیا موږ ته وویل ستاسې دېته وحت وټاکئ چې دا بررسي کې څونه مصارف ورباندې راځي او څه قسم باید جوړ شي.
غازی ملا مشکی عالم د افغان انګلیس په لومړۍ جګړه کې په غزنی، میدان وردګ، کابل، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د یو لوی محاذ د سالار او مشر په توګه برخه لرله. په 1990 میلادي کال کې د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په ګنډیر کلي کې زیږیدلی او په 1980 میلادي کال کې د 69 کالو په عمر وفات سوی دی. په غزنی کې ځینې فولکلورستان او مورخین د ملا مشکی عالم د مقبرې رغول یو ښه اقدام ګڼي، خو وایي که د ملا مشکی عالم مقبره په اساسي ډول ورغول سي نه یوازې دا چې موږ به د یو لوی حقدار حق ادا کړی وي، بلکې د خپل تاریخ یو ځلاند باب به مو د خپلو راتلونکو نسلونو لپاره پرانیستی وي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې پښتو خنډونه لیکنې کړي. سفیولا ستانگزی ورتا کتنه کړي.
د هیل ورسپانې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې طالبان دولتي پانتونونه بیا پرانیزي. ورسپانې لیکي طالبان هغه دولتي پانتونونه بیرته پرانیزي چې په تیر اسات کې د دوی له واک تر رسیدو وروسته تړل شوي وو، خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا ښځو ته به اجازه ورکړل شي چې ټولګیو ته لاړ شي که څنګه. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی اقانی د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په ګرمسیرو سیمو کې به چهارشنبه او په سړو سیمو کې به راتلونکې میاشت پانتونونه پرانیستل شي، خو هغه ونه ویل چې آیا ښځو ته اجازه ورکوي چې پانتونو ته لاړ شي که څنګه. حقانی د طالبانو لوړ پوړی چارواکی دی چې په لومړي سر کې د ده تر مشرۍ لاندې ټیم د هلکانو او نجونو د ګډ درس مخالفت وکړ او ویل تر څو چې فضا د دوی په خبره مناسبه نه وي نجونې به پانتونو ته پرېنږدي. هیل ورځپاڼه زیاتوي لویدیځو حکومتونو پر طالبانو فشار راوړی چې که غواړي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي او له دغه هیواد سره د مرستو زمینه برابره شي نو باید نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه ورکړي. بلخوا د پاکستان د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼه لیکي د اروپا پارلمان د افغان میرمنو لپاره غونډې جوړوي. ورځپاڼه لیکي د اروپا پارلمان به په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونو را په دې خوا د ښځو پر وضعیت غور وکړي. د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو شمېر هغه افغانې ښځې چې تېر کال د دغه پارلمان د سخروف جایزې ته نوماندې شوې وې، فعالانې، د ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. اروپایي ټولنه وایي د جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ټاکل شوی چې مشهور افغان سندرغاړي آریانا سعید هم د اروپا د پارلمان په کوربتوب دې غونډه کې برخه واخلي او خپله سندره ووایي.
بس که درد و سوز و آهم
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلامونه او نیک هیله د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به وي. زه سمیع الله سمیم یم د لوګر ولایت د ازادۍ ولسوالۍ نه د واتس اپ پیغام پرېږدم. موږ د تیرو شلو کالونو راهیسې د لوګر په ازادۍ ولسوالۍ کې ازادۍ رادیو اورو. زموږ او په کل کې د ټولو خلکو په ژوند ډېر زور اغیز کړی دی. زه یو ژوندی مثال درته وایم. زموږ په کلي کې یو شپون ده چې وزې هم پیایي او د وزو د څرولو په وخت کې دا رادیو اوري. د هغه په ژوند دومره زور اغیز کړی دی که چېرته هغه کس سره یو څوک خبرې کوي دومره لغت پرانی کې کوي چې یعنی ډېر لغتونه یې د ازادۍ رادیو د خبریالانو یا کارکنانو څخه زده کړي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته د شلمې کلیزې مبارکي وایم. واقعا چې ازادۍ رادیو ډېر پرمختللې او آزاده رسنۍ ده او موږ یې خپله هم په کونړ کې اورو او ډېر په خپل وخت او په خپل ټیم خپرونې کوي او موږ ته ډېر خوشحاله یي. مننه کوو د هغوی خبریالانو نه او د هغوی د خدمتونو نه او ټولو ته. د ازادۍ رادیو د شلمې کلیزې مبارکي وایم او ډېره ښه رادیو ده او ټول خبرونه موږ ته په خپل ټیم باندې نشروي او یوازینی مرجع ده د خبرونه نو موږ ټول ته بیا هم مبارکي وایو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی نعمانی یم. د ازادۍ رادیو اورم د هلمند په گریش ولسوالۍ کې د 2010 کال څخه. ازادۍ رادیو زموږ خپل رادیو.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. محترم د ازادۍ رادیو خو نو ډیره ښه رادیو ده. ډیر خدمت یې کړی د افغانانو لپاره.
ولسواکي
دوی ادارې دي په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادۍ رادیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
او سم څو شپې له اسمت ساروان سره په انلاین نړۍ کې تم کیږو.
ډیجیټل نړۍ
ټیکنالوژي او پټیره بیا ډیجیټلی وسایلو د انسانانو ژوند ډیر بدل کړی دی. په ډیرو ځایونو کې له ټولنیزو رسنیو څخه هغه استفاده کیږي چې زموږ په کلیو کې له حجرو او جماعت څخه کیږي. ځینې له دې لارې له یو بل سره د زړه خواله کوي. ځینې په سیاسي، مذهبي، ادبي او نورو ټولنیزو موضوعاتو بحث کوي او ځینې هم خپل نظرونه څرګندوي. له همدې کبله ټولنیزو رسنیو هم یو لړ مقررات او اصول وضع کړي دي. له بل خواله ټولنیزو او ډیجیټلی وسایلو څخه کار اخیستل ځینې خطرونه لري چې موږ به هڅه وکړو چې په دې نوې لړۍ کې پرې رڼا واچو. پیل په ټولنیزو رسنیو کوو. نن سبا یوازې له فیسبوک څخه په نړۍ کې تر 2 میلیارده ډیر کسان کار اخلي. فیسبوک د مصنوعي ذهانت په مرسته د هغو پیغامونو مخه نیسي چې د دوی له لوري له ټاکل شوي اصولو سره سم د نورو کسانو د توهین او د شخصیت د ژوبلولو یا د کرکې د خپرولو لپاره خپریږي. خو ماشین ته ګرانه ده چې د نړۍ په سلګونو ژبو ټول داسې موارد وپیژندلی شي. د ټولنیزو رسنیو شرکتونه وایي هغه مطالب له خپلو پاڼو لري کوي چې د نورو ژوند ته خطر پېښوي یا هغه موضوعات چې چاته پکې خبرداري ورکړل شوی وي یا په دې هدف خپاره شوی وي چې د بل چا خوله پټه کړي، هغه څه چې بلک میلی بولي. شاید ځینو ته پوښتنه پیدا شي چې د ټولنیزو شبکو له لارې په څه ډول څوک د چا ژوند ته خطر پېښولی شي. مثلا یو تن په سیاسي یا نورو دلایلو نه غواړي چې خلک د دې د اوسېدو لزایا یا هغه ځای چې سفر ورته کوي خبر شي. خو یو ملګری په یو مېلمستیا کې ویني د هغه له پام او اجازه پرته عکس یا ویډیو اخلي او په ټولنیزو رسنیو کې خبروي. توضیح هم ورته لیکي چې پلانای په پلانی ځای کې. په ځینو مواردو کې له ټولنیزو رسنیو څخه ځینې کسان ناوړه استفاده کوي. مثلا تاسو یو داسې محفل ته بلل کیږئ چې هغه د ټولنې د ډیرو وګړو په باور سم نه دی، خو تاسو د دوستۍ یا د دود له مخې د میلمه په توګه هلته تللي یاست.